امریکا غږ دیوی نننی خبری خپرونه مهم سرټکی. د پاکستان د موسمیاتی بدلون لپاره مرکزی وزیر شهری رحمان ویلی د سمندری طوفان بایپر جوی رفتار د ساحلی سیمو ولوري کتم چوي خو اوس هم په زور کې دی. نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په وړاندې شوي بجټ د عدم اطمینان څرګندونه کړې. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف منځنی آسیا ته د سفر وروسته د پاکستان د مالیه وزارت ویلي چې د جون په 15مه له آذربایجان سره د مایع طبیعي ګاز پیرود تړون لاسلیک کړ. بل لور ته اقتصاد پوهان وایي په خیبر پښتونخوا کې مدنیت شته خو د دې د ګټې اخیستو لارې چارې لټول پکار دي. د نیټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له اوکراین سره د روس خلاف جګړه کې د مرستو پر دوام ټینګار شوی. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل اوسئ. سلامونه او ستړي مشه د ډي وي ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډي وي په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانا منزه شهید يم. نن د جون 15مه نیټه کال 2023 د زیارت ورځ ده او د مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نه هنی میودلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې ګن شمیر نړیوال او سیمیز ریپورتونه او موضوعات لرو چې ساسره وار په وار شامل وو. هله لرو چې په دې خبرونه کې تر پای از موږ سره مال پاتې شي. زو د سیمی ولوري ته څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې په پاکستان کې د مندری طوفانونو خطر زیات شوی دی او غواړو چې روستۍ حال یې واخلو. د ډي وی خبريال او زموږ د همکار ذوالفقار بیټنی څخه چې دا مهال زموږ سره د کراچۍ څخه د سکایپ په لیکه دی. ستړي مشي په خیر راغلی ذوالفقار بیټنی صاحب.
مننه منیزه بیبي.
بیتنی سب که تاسو لکون ده حال را که ده سمندری توفانونو ویل که دل چه داغا توفانون ده کراچه پا لور دیر پا شدت سر را روان دی او صورت حال ده
منیزه بی که زد تاستا و سنه تازه حال بیان کم. یو نیم ساعت وران دی ده سمندری توفان بای پر جای پاڑا ده صوبی ده پتونو پا وقت ده انتظام اداری په خپل تازه بیان کې ویلي دي چې دا طوفان اوس د جنوب ختیس په طرف روان دی. کراچۍ نه مخه په بل کړي خو د سیند چې کومې ساحلي درې ضلع دي ټټا بدین سجاول دا هغو سره به په ټکر کې راځي دا سیلاب طوفان او ورسره د هندوستان چې کوم د ګجرات سیمه ده تر اوسه پورې له رپورټونو تر مخه یا تازه چې کوم په پی ڈی ایم ای چې کوم د سیند پی ڈی ایم ای د هغې بیان تر مخې دی کې به 2 ساعته نه 3 ساعته نور هم وخت لګي چې دا طوفان د ځمکې سره په ټکر کېږي. دا وخت کومګه په سیمه کې چې کوم هغه دي دا ساحلي سیمې دي چې کومې سره به دا سیلاب ټکراویږي په دغو ځایونو کې تیزې هواګانې روانې دي او تیز بارانونه دا وخت روان دي خو تر اوسه پورې لا دا هغه چې کوم طوفان روان دی دا د کراچۍ نه 250 کیلومتر لرې دی. د چټی نه تقریبا 250 کیلومتر لرې دی او ورسره چې دا کم کټی بندر سیمه یادیږي دی زینا 160 کیلومتر یادول کېږي. جی منیزا بیبی.
بیټنی صاحب که دا راته ووایست چې هلته په کراچۍ کې او په سیند صوبه کې په عموم ډول د دغه طوفانونو د زیات زیان د مخنیوي لپاره کوم ګامونه اخیستل شوي دي او که نه د حکومت له لورې او خلک آیا د خپلو سیمو څخه چې نږدې دغه سمندري سیمو ته اوسیږي آیا دوی وتلي دي نه دي وتلي؟ څه انتظامات تاسو ته ښکاري په ښار کې هلته دننه؟
تیر ورځ کومه خبره وکړو د پاکستان د موسمیاتی بدلون چې کومه مرکزی وزیر د شری رحمان هغه په خبری غونډه کې ویلی وو چې دغه طوفان به نن د ماسپخین او ماخام ترمنځ د پاکستان ساحلي سیمو سره او ورسره د هندوستان د ګجرات سیمو سره ټکر کوي خو تر اوسه دغه طوفان چې کوم دی لا نه دی رسیدلی. نن بیا ماسپخین هغه خبری غونډه کړې او خبری غونډه کې دوی ویلي چې دا طوفان چې کوم روانو په کوم طرف سره روان وو هغه رفتار کم شوی خو شدت یې لا نه دی کم شوی او دغه شدت له امله د پاکستان ساحلي سیمې ټټا بدین سجاول دغو خلک د دغو بد اغیز کا کېدی شي. نو دې دپاره د وړاندې نه سند حکومت او این ڈی ایم اے گامونو پمرستو مندی دلتا دوی د سند حکومت داوا کوي چې دا وخت پوری 90% خلک د داسې سیمو نه استری دي چې کمی سیمو ته د طوفان نه بد اغیز رسیدل شي. او کبیا زه د کراچۍ په اړه وایم، کراچۍ کې دا وخت تیزی اواګانی چلیږي، ورسره وقفې په وقفې برانونه کیږي، او بیا حکومت له طرف نه چې کم گامونه تاسو پختل نو پاکستان د سند صوبې چې کوم حکومت ته هغه د سمندر غاړي طرف ته ټولې لارې بند کړې دي، د خلکو په تګ راتګ هلته بندیز لګولې ده، ورسره چې کوم خلک دلته مایګیری کوي یا میان نیسي یا میانو ښکار کوي هغو هم منې کړې دي، او کښتۍ د میانو ولې راباسلې دي د سمندر نه. بیا دلته په کراچۍ کې د تیزو واګانو له سببه حکومت په وړو الوتکو په پروازونو باندې بندیز لګولې ده، او ویلي دي چې کدا واګانې نورې زیاتې سختې شي نو کېدی شي چې کمرشل چې کوم فلایټس دي هغه هم دی بند کړي یو څو هغو دپاره. خو بیا مونږ په کراچۍ کې نن ولیدل چې کراچۍ کې خلک عامو بازارونو کې عادي ژوند لکه څنګه مخکې روان وو هغسي روان وو، خلک خپلو دفترونو ته تلل، بازارونه هغسي پرانستل شوي وو، ورسره ورسره مونږ په روډونو ګرځېدو نو ټرافیک کې هم څه داسې خاطرخوا کمی نه وه راغلې. بیا مونږ چې کله خلکو سره د طوفان په اړه دلته خبرې وکړې نو خلک ځینې خلک دغسې دي چې هغه احتیاط زیات خوښولو او په کورونو کې ځان بند ساتلو ته ترجیح ورکړې. او خو بیا ډېر ګڼ شمېر کې خلک مونږ د سمندر په غاړه لیدل چې پولیس ولو سره خبرې کولې یا رینجرز واکونو ته ویل چې دوی دې باید سمندر په لور پرې دي، دوی قتل غواړي چې دا طوفان څنګه روان دی، په سمندر کې اوبه څومره دي او څپې څومره روانې دي. په دې اړه بیا زه وایم دلته کراچۍ کې د تیزو هواګانو سره د سختو بارانونو امکانات هم شتون لري، نو سند حکومت وایي چې مونږ خپلې ټولې ادارې دا وخت چمتو کړې دي، او چې کم ځایونو کې به تیر کال چې کم بارانونه شي وو په کراچۍ کې ډېرې زیاتې اوبه ودرېدلې وې، هغو ځایونو ته یې د اوبو ایستلو مشینري رسولې ده، ورسره یې په هسپتالونو کې هم الرټ جاري کړی دی کدا سی بیړنی حالات مخامخ راځي نو چې دا ټولې ادارې د خلکو د مرستو د پاره چمتو وي.
ډیر زیاته مننه بیټنی صاحب چې راغلی او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کو، تاسو خې چاره غواړو او خپل د ځان خیال ساتي.
ډیر مننه.
او اوس هم زو د یو بل مهمه سیمه ایز ریپورت ولورتا. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په وړاندې شوی بجټ د عدم اطمینان یا اعتماد څرګندونه کړې ده. د زیارت په ورځ د پاکستان لپاره د IMF استازي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د نوي محصولاتو د لګښتونو اوږد نوملړ د ټیکس په نظام کې روڼتیا او ورسره د خیر ښېګڼې بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لپاره په کار وسایل هم راکموي چې اداره ترې مطمئنه نه ده. د خزانه وزیر اسحاق ډار وایي چې یاد مالی اداره غواړي چې پاکستان د سریلانکا په سیر شي نو هلته به خبرې وکړي. راځي چې تفصیل یې د ارشد حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې یو ورځ وړاندې د پاکستان د خزانې مرستیالې وزیرې عائشه غوث پاشا ویلي د IMF سره خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان د IMF دا تازه بیان د غیر ملکي زر مبادلې د کمې ذخیرې د ستونزې سره مخ پاکستان لپاره یو گزار ګرځوي. د چا د قرض پروګرام د میاد په ختمېدو کې چې یوازې دوه هفتې پاتې دي.
هماري حکومت کې پاس ابھی بھی 24 تاریخ تک وخت ہے.
دا IMF اعتراضونه په زیدی زمو حکومت سره اوسم د جون د سړي رښتمې نیټه پورې وخت شته. کدی بجټ ته بیا کتنه وکړي نو دا به مناسب ګام وي.
ته مې سمجھتا هم مناسب هوګا.
د پاکستان سره ایله د یوې میاشتې د درامداتو پوره کولو لپاره د زر مبادلې ذخیره پاتې ده. پاکستان هیله لرله چې تیر کال د نومبر میاشت کې به ورته د ایم ایف لخوا د 1.1 ارب ډالرو فنډ جاري کړي شي، خو نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف د نورو ادایګانو مخکې ځینې شرطونه لګولي وو. ایم ایف د پاکستان څخه تمه کوله چې هغه به داسې بجټ وړاندې کړي چې د ایم ایف د پروګرام سره سمون ولري، او ورسره دا غوښتنه هم کوله چې د ډالر نرخ به د خلاص مارکیټ خوښې ته پرېږدي او د محصولاتو او لګښتونو ترمنځ د 6 ارب ډالرو فرق ختمولو لپاره به ګامونه پورته کړي. د پاکستان لپاره د ایم ایف نماینده ایستر پیریس خبري ادارې رایټر ته ویلي، د ادارې مسؤلین د ثبات پر ځای ساتلو لپاره پالیسیانو باندې د پاکستانی چارواکو سره خبرو کې بوخت دي، خو وایي چې پاکستان د مالی کال 2024 په بجټ کې د محصولاتو د جال پراخولو فرصت د لاسه ورکړی دی. د ایم ایف نماینده ویلي، د ټیکسونو د بخښنې نوې سکیم د ایم ایف د پروګرام د شرطونو او د خواګدارې د ایجنډې خلاف دی چې ځان رسوونکي مثال جوړوي.
ګورنمنت کې پات د حکومت سره لږ ډیره د ډالر ذخیره وی، او زما په خیال حکومت له د سادهګۍ لپاره هم ګامونه پورته کول پکار دي. د دې ترڅنګ باید چې برآمدات زیات کړي، موږ له د جدت اړخته هم تک پکار دي، او د پیسو ګټلو نوې څانګې هم پیدا کول ضروری دي.
د ایم ایف د استازي وینا و چې د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف چارواکي د بجټ منظورې مخکې د پاکستان د حکومت سره کار کولو ته تیار دي. دا ښایي د پاکستان سره د ایم ایف پروګرام د ختمون څخه وړاندې د بورډ د نهمې ارزونې بچ کولو مقاله هم په لاس کې موجود ده. د پاکستان حکومت په سملاسي ډول ایم ایف د تازه بیان ته کوم خبرګون نه دی خودلې، خو له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلو چې مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال په وړاندیزونو کې ځینې ګامونه د ایم ایف د مشر لخوا د فنډ منظورې په اړه د باورونو وروستو پورته کړي دي. د وزیر اعظم وینا و چې د پاکستان په اړه به د ایم ایف نه هم جایزه هم په دې روانه میاشت کې منظوره شي، او له هغې سملاستي وروستو به د ایم ایف بورډ لخوا هم د دې منظوري ترلاسه شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دریوی گرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو بیا هم د سیمه ولوریتا او د اقتصاد په تړاو یو بل ریپورت دی چې هم د اقتصاد سره تړاو لري او د پېټرولیم د شوبې سره تړلی. پېټرولیم په شل پېټرولیم په پاکستان کې خپل د سٹاک ایکسچینج شیرز لا سرمایه‌کاری د خرڅولو اراده څرګنده کړې ده. د کمپنۍ د خپلې فیصلې په اړه د ونډو بازار چارواکو ته د یو لیک د لارې خبرداري ورکړې ده. اقتصاد پوهان وایي چې په هیواد کې د معاشي یا اقتصادي او سیاسي اړیګړي یا ګډوډۍ په وجه بهرنۍ سرمایه کاری ډیره کمه شوې ده، او کمپنیانې خپل کاروبارونه کوشش کوي چې ډیر زر بند کړي. تفصیل یې څه دی، راځي چې د عثمان خان په ریپورت کې واورو.
د معاشي چارو کارپوهان وایي د یوې ملټی نیشنل کمپنۍ لخوا د شیرز خرڅولو ګام سنوي خبره نه ده. البته پاکستان کې د بی باوره کاروباري مارکیټ لګبله کمپنۍ اندیښمنې دي، ځکه چې نړیوالې کمپنۍ په ډالر کې کاروبار کوي او د هغې ارزښت ورځ تر بلې پریوتو لور ته روان دي.
او شل کمپنی چې نه هغه ټول ترانزیکشن په ډالر کې کوي، نو د دې ډالر انسټیبلیټي د وجه نه هم یو لوکل انویسټر هم خرابېږي. لوکل انویسټر ته هم نقصان کیږي، خو انټرنیشنل انویسټر ته هم ډېر زیات نقصان کیږي. او زما په خیال شل چې ټول نه غټه وجه نه هغه ډالر انسټیبلیټي د وجه نه دوی دومره.
شل کمپنۍ روان کال د مارچ په میاشت کې ریپورت کې ویلي چې کمپنۍ په کال 2020 کې د 3.4 ارب روپو د ګټې په مقابل کې د کال 2022 د دسمبر اخیری نیټه پورې ختمیدون کې کال کې د 1.3 کروڑ روپو تاوان کړي. کمپنۍ دا راز لیکلي دي چې تیر کال په کلیز بنیاد په کاروبار کې د 8.2% اضافه باوجود کمپنۍ نقصان کړي دي. اقتصاد پوهان وایي شیل کمپنۍ چې د بجټ وړاندې کېدو سم د سکومو فیصله وکړه دا ډېری معنی لري. وایي امکان دی چې ملټی نیشنل کمپنۍ دا غنی چې د پاکستان کلیز بودیجه د خساري ډکه ده، او په داسې حالاتو کې به معاشي وضعیت اور خراب شي.
خو کیدی شي پوسیبلیټی دغه دا چې دوی چې دا گورنمنت څخه کم بجټ پیش کو، می بی دی ار نټ ویری کانفیډنٹ چې دا بجټ با ډیر زیات یوزفل وی پاکستان اکانومی د پاره، اکانومی کې به سټیبلیټی راولي. او دوی دا ایکسپیکټیشن لس لګ ایکسپیکټیشن ساتي چې دا ډالر به کنټرول شي، او دا اکنامک کنډیشن به کیدی شي دا بجټ به دا امپروو نه کی چې دا شیل پټرولیم چې بزنس دی دوی هغه د پاره پروفیټیبل پاتې شي.
تیرہ میاش دی ایشین لائٹ انٹرنیشنل د یو رپورٹ تر مخه په پاکستان کې کارکونکو ډیری نړیوالې کمپنۍ او کارپوریشن د کاروبار په حق لا د نوو ادارتي خندانو لوجي ډیری بی آرام دي. د رپورٹ تر مخه دی نړیوالو کمپنو ته تر ټولو لوی ستونزه د زری مبادله د انتقال او خصوصا د فوریکس ایکسچینج سخت ادارتي واک خودلې شوې دي، او لدی ستونزې لوجي دی کمپنو حکومت پاکستان ته تیر سو میاشتو کې په خپل فعالیتونو کې رامنځته شوی ستونزو پاړه سو سواری خبرداري ورکړي. ایشین لائٹ انٹرنیشنل په خپل رپورٹ کې سیمنز پاکستان، پراکٹر اینڈ گیمبل، اوریکل سروسز، آئی بی ایم پاکستان، میریٹ ہوٹل، ٹرائی کمپنی خودلی چې په پاکستان کې د خپل شرکتونو ادرولو په سمجیدګۍ سره غور کوي. عثمان خان، وائس اف امریکا، ڈیوا، پیښور.
دا امریکا غاګه دیو دا ګرانو لیزونکو اوریدونکو ستاسو د ملکیت څخه مننه کوم چې را سره په پروګرام کې عملیات تاسو بیا یو بیا هم د پښتونخوا ولوري ته چی شيري چی بجلی، ګیس، زراعت، سیل، مدنیات، هر څه پریوانه دي، او ځوانان د سوبي او هواد په اقتصاد کې لوی او غوړ رول لوبولې شي. خو اقتصاد په هانوې چې د دې ټولو لپاره د دې ټولو مدنیات تاسو څخه د ګټه اخیستو لپاره لارې چارې لټول وی. په دې حق له په سواد کې په ملکند په هنتون کې دوه ورځنی ورکشاپ هم شوې دی چې ګډونوالو ته پکې مشورې ورکول کیږي او لارښوونه کیږي. راځي چې تفصيلي در شد مومند او ریاض حسین په ریپورت کې په ګډه وګورو.
دا دو ورځنی دستور د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه سواد کې د ملکند پوهنتون لخوا تابع کړی شوی و. په دې غونډه کې په خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه شمالي سیمو کې په اقتصادي چیلنجونو بحث وشو، او دا چې دغه ستونزو د حل لارې ولټول شي.
ایون زمونږ د سواد چې سونه میوي دي یا زمونږ د دې علاقو چې سونه میډیسنل پلانټس دي، د دې سره سره زمونږ منرلز ریسورسز دي، هغه کې ویلیو ایڈیشن څنګه کولای شو، یا د ایکسپلوریشن، یا د راوستو د کان کنې نوې طریقې څنګه موږ راوستي.
په غونډه کې دا خبره مخې ته راغله چې خیبر پښتونخوا په صوبه کې ګڼ شمېر مادینیات لري، او د بیلینا علاوه په صوبه کې د ګیس، تیل او قیمتي کانو خزانی موجود دي. خو د بدمرغه په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ او سیلابونو له وجې اقتصاد ته نقصان رسی، او بیا په حکومتي کچه هم دې ته پاملرنه نه کیږي. پوهان وايي په خیبر پښتونخوا شمالي سیمو کې سیلګری یو بنیادی حیثیت لري، او په تیرو وختونو کې ترهګرۍ دې ته نقصان رسولی، او اوس یو ځل بیا په دغه سیمو کې د ترهګرۍ د زیاتوالي له وجې د خلکو په تجارت، ژوند او جواک بدې اغیزې کیږي.
تاسو پته راځي کله بلټین سیوا نو خاص کر ملکن ډیویژن داغه ټارګټو، نو په ملکن ډیویژن کې موږ د وایو ټوریزم نو ختم شو، مکمل ختم شو، بلکې خلکو کړي کړي وي دوی هلری خبره ته خلک خپل کورونه پریخي. موږ به د وایو ټوریزم زیرو په ټایم کې زال ساته کال چې کله د بلټین سیوا داغه نه پس په تیرو دوو کالو کې 18 میلیون یعنی 1.8 کروڑ ٹورسٹ پر ریکارڈ راغلی دي، چې پائے کې 2.5 کروڑ فرض ٹورسٹ هم شامل دي. دغه علاوه دا خود ریکارڈ ٹورزم دی، ان ریکارڈ هم په میلیونز کې راغلی دي.
په غونډه کې ځوانانو او پوهانو اقتصاد ته پراپیخ چیلنجونو بحث وکړو، او په ټوله صوبه کې ځوانانو ته مخ ستونزې هم را برسېره شوې. پوهانو وویل د خیبر پښتونخوا تعلیم یافته ځوانان په صوبه کې د ځایي وسایلو باوجود په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، او په صوبه کې د صنعت د کمی له وجې د پوهنتونونو څخه زده کوونکي ځوانان د روزګار په لټه کې نورو صوبو ته ځي. پوهان وایي ځوانان هم هنري زده کړو ته اړتیا لري چې د جدید دور د چیلنجونو مقابله وکړي.
زمون ځوانان چې کوم دي هغه رنګ سکل نه دي کوم چې په انټرنیشنل مارکیټ کې پکار دي، کوم کې نېشنل پکار دي. نو اوس خو ډېری یونیورسيټي جوړې شوې د ملکان سیمه کې، سونه یونیورسيټي دي اوس. نو کوشش دا دی چې د ځوانان خپلم ډېر مهنتيان دي، خو کله کې هغه په دغه سافټ سکلز باندې کار وکړي کوم چې د مارکیټ ډیماند دي په هغه باندې کار وکړي. نو زما په خیال چې د دې مستقبل به روحانه وي، خو پراپر رهنمایي غواړي، لږ مهنت غواړي، او لږ چې کوم دي نو دا هو ډایرکشن خو دل غواړي.
صوبائی حکومت په ورستو کې ویلي چې مرکز ته د بجلی په مد کې 600 ارب روپے پوری دي. سړنې وایي خیبر پښتونخوا 50% ګیس او تیل هم پیدا کوي، خو د هغې رایلټي صوبې ته نه میلاویږي، او بیا په صوبه کې د تیلو د سپا کولو یوه کارخانه هم نشته. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، ملکن.
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
د امریکا غایګ دی ودا تاسو د خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه ګوري او اوري. د ملتیا څخه مننه کوو. نو ریپورتونه هم لرو، هیله لرو چې را سره تر پای مل پاتې شي. بیا هم سود پاکستان ملوري ته چیرې چې قضایی کمیشن د پیښور های کورټ د چیف جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ټاکنې منځوري ورکړې ده. جسټس مسرت هلالي څوک ده، د هغې ژوند او کار په اړه نور تفصیل زموږ همکار یو د ډیوی خبریالې سادیا قاسم شاه او هاشم علي په دغه ریپورت کې ستاسو لپاره راغون کړي. راځي چې په ګډه سره وګورو.
تیره میاشت جسټس مسرت هلالي د خیبر پختونخوا په تاریخ کې د پیښور های کورټ لومبه خزینه جج اعزاز ترلاسه کړلو، او تیره ورځ د جسټس مسرت هلالي نوم د پاکستان جوډیشل کمیشن متفقه رائے سره د پاکستان سپریم کورټ ججای لپاره منځوري سره هغه یو ضربیا د صوبی سره تعلق لرونکي د سپریم کورټ لومبه خزینه جج اعزاز هم ترلاسه کړلو. د پیښور وکیلان د هغه په دغه اعزاز ترکه فخر کوي.
دغه سی فیمیل او میل مونږ ټول لغی ته خوشالي، مونږ په ډیر زړه د کومې نه خوشالي چې زمونږ د ریسوبې نه فرست زنانه لاړه او هغه تکي هغه سپریم کورټ جج تعینات شو. نو دغه چې کوم د انټایر افورت سو د ټول ژوندګي، نو دا دغه لپاره یو زبر دویم چې ان پرېسیډنټډ دی، او سو کې نشي دغه کولی به دا صرف د مسرت بي بي خپل کریکټر دی دایو حیثیت ته شغله د مکمل تعالی ورکو.
دوش پیته کلن جسټس مسرت هلالي پیښور کې زیږیدلې او د پیښور په هنتون خیبر لا کالج نه د قانون ډیګری اغستونه پس کال 1903 کې ځلی عدالتونو کې وکالت شروع کړو. په کال 1908 کې پیښور های کورټ او بیا کال 2008 نه سپریم کورټ کې وکالت شروع کړي. وکالت سره سره هغه د پیښور های کورټ او سپریم کورټ بار اسوسییشنز کې هم بیلو بیلو عہدو باندې فعال پاتې شوی دا، او د بولډ لیډی یا د باتوري خزی په توګه یادېږي.
کله چې موږ پریکټیس ترالو نو موږ دا خبره به موږ اورېدو چې بولډ لیډی وا او د سیوا ټول مطلب فیمیل د پارلمنټ تړلې، او کله چې بیا جوډیشری ته لاړه نو سپیشلی فیمیل لا به ډیر هغه پروټیکټ کول، اپورچونټی به ورکول، ګایډ لاین به موږ ورکول، او موستلی چې موږ اپیر کې غم نو زه ډیر کمفرټ فیل کوم، او ایکولی هغه زیدانه چې ډیسپایټ اف د فیکټ چې دا میل دی دا فیمیل دی ایکولی هغه کوي، او ډیر اونر خبره دا چې دا سپریم کورټ ته الیویټ شو لاړه.
په کال 2001 کې د وکیلانو تحریک لپاره هم هغه فعال پاتې شوی، تر دا چې خپل هم ماته شوی و، خو دغه تحریک کې هغه په شاشه مینوه.
کله دلته کې د ری پی سی مخې ته په لتیب لالا باندې د امریت خلاف احتجاج کې چې کم بکترمن دغه په خپل باندې راغو د لتیب لالا خپل باغې کې ډیمیج شو او هغه ماته شو، نو ټول وکیلان چې لتیب لالا ریسکیو کړل او غی ځان سره بوتل له هسپټل ته، نو دا فرست لیډی و مسرت بیبي چې دوی دغه چکم بکتر بندو داغي مخي داغي ادري دل او غيب التن کم پلاس ورته کاني ورتلو ک پلاس ورته خخته ورتلا اغي ور اغشتل او د امريت خلاف په بکتر بند باندې دا گزارو نکولو او نرا ليدي وچاغه اغي اغه سلسله جاري سات.
جسټس هلالي ډير عہدو باندې دړمبي خزي په حیثیت کار کول ریکارډ نه لري. هغه د صوبي رومبي خزه اډیشنل اډوکیټ یا سرکاري وکیل پاتې شوی، ته صوبي ماحولياتي ټریبیونل مشر پاتې شوی دا، او په صوبي کې د کارکونکو خزو د زوراونو مخنیوي لپاره کارکونکو کمیشن لومبه صوبایي محتسب په توګه هم کار کړي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
خبرونه دوام لري. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، یو مرکه غواړو چې تاسو سره په خبرونه کې شریک کړو چې په پاکستان کې پیژندل شوې د بشري حقوقو فعالانې ګلالی اسماعیل او سبا اسماعیل دلته په امریکا کې انټرنیشنل هیومن رائټس په برخه کې خپل ماسټري ترلاسه کړه. دوی وایي چې په ډیرو بدو حالاتو کې دوی مجبور شو چې د پاکستان څخه ووزي، په داسې حالاتو کې چې پلار یې بندي شوی هم و، خو دوی دلته خپل زده کړې ترلاسه کړي او په دې باندې ډیر ویاړي. دوی ژمنه کوي چې په سیمه کې به د خپل خلکو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره په پالیسیانو باندې هم کار کوي. راځي چې نور تفصیل یې په مرکه کې په ګډه سره وګورو.
ګلالی او سبا، ستړي مشي، ډیره مننه تاسو د وخت را کولو څخه او ډیره زیاته مبارکي تاسو ته وایم. خپل لوړې زده کړې مودل ته په امریکا کې سر ته رسولې دي. تاسو دا مهال څه احساسات لرئ؟ ګلالی، اول به تاسو نه پوښتنه وکړو چې تاسو احساسات څه دي؟
زړه زاته خوشاله يم چې دلته د ډنور یونیورسيټي یو ډېر ښه انټرنیشنل سکول دی، جوزف کاربل سکول اف انټرنیشنل سټډیز ورته وي. الدنا ما سبب د انټرنیشنل هیومن رائټس کې خپل ماسترز ډیګری مکمل کړل. زموږ لپاره، زموږ مور پلار لپاره دا ډېر خوشاله ریس ده، ځکه چې تاسو خبرې چې به موږ باندې سمره سخت تیر شولې کوم حالات کې ځا امریکې ته راغلم، او په یو داسې وخت کې چې کله ریاست کوشش کول چې زه ژوندۍ هم نشم، په داسې وخت کې ژوندې پاتې کېدل او بیا دلته راتلل، خپل ګروت سبق دلته ویل، دا موقع حاصلول، نو دا یقینا زما لپاره، زما د کور والد لپاره دا ډېر خوشحالي خبر ده. مونږ ډېر خوشحال یو چې دا ډیګري مونږه حاصله کړه.
بالکل، سبا په دې به هم غږیږو چې تاسو اوس چې دغه رسمي تعلیمي زده کړې ترلاسه کړئ، اوس به تاسو نور څه کوئ؟ خو که دا مهال دغه مرکه یا انټرویو یو عام تن ګوري، هغه تن چې هغه کله هم ښوونځي ته نه دی تللی، یا داسې یو میرمن چې هغه په کور ناسته وي، هغه به څنګه پوهیږي چې د هغوی د حق وایلیشن شوی دی یا سرغړونه شوې ده؟ داسې څه دي چې هغوی ته به د هغې نه پته لګي چې د هغوی حقونو وایلیشن کیږي؟ که دا لغونې تاسو تشریح کړئ.
مننه زما په خیال چې یو خو سبق مونږ کوم په انټرنیشنل هیومن رائټس کې، وي خدای غي نمخ کوم په پښتنو په وطن کې شل کال ما کار کړی دی. ما سبا خصوص سره جنکو سره دا غي تعلیم حق باندې، دا غي نور انساني حقوق باندې، نو یو څه چې کوم ما زده کړی دی هغه دا د خپل کار کې چې خصوص ته دا پته لګیږي چې دا غي سره ظلم کیږي، غي سره زیاتی کیږي، دا غي حق تلفي کیږي. زیات تر دا غي کیسز کې خصوص ته پته مونږ چې خپل کار شروع کو، آی ټی ایم کې زموږ عمر ډیر کم، آی ټیم کې مونږه لا سکول کې سبق کوي، مونږ نه هم لسم کې چې کله مونږ خپل انساني حقوق کار شروع کړ، آی ټیم کې مونږه وچ لګ مونږ ډیر یانګ ور، مونږ وچ مونږ ټول د جن کای درایو ځای شو، یو غټ تحریک د جوړ کو د پدر شاهي او د ظلم ذاتی ختمول لپاره، چې مونږ کله جن کو څخه تلو، مونږ ورته چې راځي رایو ځای کیږي چې د ظلم د خوځو خلاف چې کوم د ظلم او جبر نظام دی دا ختم کړو. مونږ په دل شخصر جن کای به یری دل چې مونږ سر برایو ځای کې دلې، نو مونږ ځان کې بدانات لګنه چې دې پته نشته چې دای حقوق څه دي، ځکه د نه را مخ کیږي. نو موږ خپل کوم تنظیم شروع کړ، موږ د هغه نوم کې خدا اویر گرلز، یعنی جنکی آگاه کول، د جنکو د آگاه کول تنظیم موږ شروع کړ. او چې څومره موږ مخکې کار کړو، موږ ته پته لګیدل چې خلکو د خپل حقوق پته، خلکو سره کله ظلم زیاتې کیږي خست هغه پته. صرف مسله دا راځي چې آیا اواز اوچتول په یو معاشره کې څومره آسان کار دی.
ګلالی، څنګه تاسو په خپل هم ویل، تاسو په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره ډیر کار کړی دی، یو تکړه مبارزه چې په پاکستان کې پیژندل شوې څېره یې، همدارنګه سبا تاسو د خپل کارونو لپاره جایزې هم ترلاسه کړې دي. خو که دې ته وګورو چې دغه ډیګري چې تعلیمي رسمي زده کړې دي، دا به ستاسو هلو ځلو کې څه بدلونونه راولي؟ تاسو اویر ګرلز اداره یا اورګنایزیشن هم درلود، او همداراز تاسو تجربه هم ډیره لري، خو دغه ډیګري به څه بدلون راولي ستاسو په دغه هلو ځلو کې، تاسو څه ګڼئ؟
سره چې کوم دین اوس موږ چې کوم سکلز از د کرولوجیک څنګه موږ دلته کوم موږ ډیګری واغستله، نو هغه سره به موږ اوس ادا کو چې موږ کوم خپل هغه کار دی هغه به موږ کنټینیو کولی شو. او بل دا چې کوم زموږ مقصد دا و چې دی ډیګری په وجه موږ چې کوم هغه لوکل وایسز دي، نو هغه موږ ګلوبل پالیسی سرکس کې هغه موږ کنیکټ کړل شو، موږ دې تحقیق وکړل شو، او چې کوم هغه تحقیق چې کوم کې لوکل اوازونه برابر هغه کې شامل وي، او هغه چې کوم پالیسی ډیسکشن ڈسکشنز وی یا چکم زمونږ د ملک د پاره او هغه سیمې د پاره چکم پالیسیانې جوړیږي هغه زیاتره پالیسیانې هم په دې ملک کې جوړیږي نو موږ هغه پالیسیانې څنګه اثر انداز کو پداسې طریقې سره چې پای کې د لوکل اوازونو او د خزو اواز په هغه کې پوره پوره شامل وي نو زمونږ هم دغه د چې موږ به دا ډیګري هم په دغه طریقې سره استعمالو چې موږ نور تحقیق کوو موږ ریسرچ کوو موږ کوم هغه لوکل وایسز دي او موږ د ګلوبل پالیسی ډسکشنز کې انکلود کوو
مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړلې
او بیا هم مبارکي تاسو ته وایو ډیره مننه
ډیره مننه
اړي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زه د یو بل بهرني ریپورت ولورته د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د جون په 28 نیټه له واشنگټن څخه رسمي لیدنه وکړه رسمي لیدنه کوي دا سفر په داسې حال کې کیږي چې امریکا او هند د مهمه ټکنالوژي په برخه کې یو بل سره همکاري زیاته کړې ده د امریکا غږ د مات ډیبل راپور از موږ همکار مجاهد جواد تاسو وړاندې کوي
د هند لومړی وزیر نریندرا مودي په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژي د پراختیا او جوړېدو پر هڅو خبرې وکړې له جنرال الیکټریک سره به یو داسې تړون هم وشي چې د هند د پوز لپاره ماشینونه جوړ کړي سپین مانی وای له دغې لیدنې سره به د دفاع پاک انرژي او فضا په برخو کې د ټکنالوژۍ ستراتیژیک شراکت پراخ شي دواړه حکومتونه کوښښ کوي چې د ټکنالوژۍ په نړیوال ډګر کې د چین د اغیز مخه ونیسي مودي چې نه کال مخکې د هندي ساخت یا انډیا میډ انګیزه راپورته کړې و زیار باسي چې هند د ټکنالوژۍ او تولید په کور بدل کړي
په تیر وخت کې داسې برخې وې چې هند په تولید کې په نړیواله کچه بریالي وو خو هغه د ګوتو په شمار او له یو بل څخه لري وي
روسو وای د ودانې او کمزورتیا او په دولتي کچه د قوانینو بار دغه وده اغیز منه کړی ده
که تاسو له هغه تولیدونکو سره خبرې وکړئ چې پیژنې نو هغه برښنا ته اړتیا لري او بو ته اړتیا لري هغه اړتیا لري چې په اسانه په قوانینو پوه شي او دا ټول هغه شیان دي چې د حکومتونو لخوا کنټرولېږي
They feel like
hey das esas tadil ka waqt che muhim ne bi dir ugat bakh nisi che wa proja bash padashi
د بنجینګ امریکایي کمپنۍ له هند سره د تولید په برخه کې معاملې لري خو هغه داسې احساس کوي چې هند ته لا اوګدا لا راپاتې ده چې د قیمت او تیزوالي په برخه کې له چین سره سیالي وکړي
چین بیا داسې دی چې پروژې تر لاسه کړي نو بیا زر تر زره بشپړ کړي
خو سیاسي فشار او کورونا په چین کې هم بدلون راوستي د رويټرز خبري ادارې خبر ورکړي چې د فاکس کان کمپني چې د اپل لپاره آیفونونه جوړوي په راتلونکي کال کې د هند په کرناټاکا ایالت کې یو نوې کمپني پرانیزي چې ورسره به 500,000 کسانو د کار پیدا شي په دغه هیواد کې د اپل دوه لومړني ستورونه هم ډیر په تلوسي سره پرانستل شول رسوی دابا د هند د انجینری د برخه پانګ وچې ل دغه هواد سره مرسته کوي چې پر مخ لاړ شي
که
دای سي تاسو ډیر ټینګار ووینئ چې هند د ټکنالوژي او انجینری په برخه کې زیات څه تیاروي د دې خبرې تایید پدې کوي چې هند د پراختیا ډیزاین او چړنې په برخه کې ډیر ښه دی
د هند نفوس اوس له چین څخه زیات شوی خو د ټکنالوژي او تولید په برخه کې برتري تر اوسه هم هغه کار دی چې د پرمختګ په حال کې دی مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگټن ډي سي
د نېټو سیکرټري جنرال ایانس ستولټنبرګ د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ویلي دی چې په اوکراین کې روانه جګړه دا اخکار کوي چې د دې هیواد سره ملګرتیا او ملاتړ ته دوام ورکولو ته اړتیا ده د نېټو مشر دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د اوکراین صدر وایي چې روس نن هم پر ساحلي خار اوډیسیا باندې بریچ کړی دی راځي چې تفصیل یې د نوشروان قلندر څخه په دغه ریپورت کې واورو
د نېټو سیکرټری جنرال برسلز کې خبري اعلان ته ویل چې ترسو د اوکرين مرست روان وی او جنگ ځپلې هیواد دفاعي بریتون کې کامیابی ترلاسه کوي هم هغه مربا په روسی صدر ولادیمیر پوتین فشار زیاتیږي چې د خبرو مستقینی هغه ویلي اوکرين د روس په ضد په جګړه کې ډېر کامیابی ترلاسه کړې دي
Ukraine has launched a counter offensive what we see
اوکراین د روس خلاف د خپل جواب بریدونو تر پیلولو وروسته چې له اوږدې مودې کمه کېده ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي او په سخته جګړه کې خپل نیول شوی مځکه بیرته له روسي ځواکونو آزاده کړې ده. دا د اوکراینی پوځیانو د همت، زړورتیا او مهارتونو وجه ده، خو یوه وجه دا هم ده چې د نیټو متحدین له څو میاشتو راهیسې د اوکراین ملاتړ کوي، هغه هم د جګړې په میدان کې بدلون راوستی دی.
د امریکا په مشرۍ د اوکراین د اتحادیانو د 500 غړو هیوادونو بیل غونډه هم د نیټو په هډ کوارټر برسلز کې کیږي. دغه غونډې ته د وینا په وخت د امریکا د دفاع وزیر په خپلو اتحادیانو غږ وکړلو چې د روس د حملو مخنیوي لپاره دی د ژور دفاعي نظام بندوبست وکړي.
تیرونه امریکا د اوکران سره د مرستو په لړ کې د 2 بلیون ډالرو نه د زیاتو نوې پیکیج اعلان کړی دی، چې پکې پیټریاټ د هوایي دفاع نظامونه د 1.5 ملي میټر او 2.3 ملي میټر د توپخانه ګولې، میزایلونه او نور ګوله بارود شامل دي. د دې ترڅنګ د امریکا صدر بایدن د 9 شنبه په ورځ د امریکا د وسلو د سټاک نه په سلوختم ځل د نورو آلاتو ورکولو هم اجازه ورکړي دي.
دا اوکران سره د نیټو د مرستو دراتلونکو په اړه د رواني غونډې ترڅنګ د روس دفاع وزارت دا وکړی دی چې اوکران کې په کامیابی سره د ډرون پیداواری نظام په هدف کړی او 15 پورې ډرون یې هم راغورځولی دی. د دې ترڅنګ د روس دفاع وزیر دا هم ویلي د امریکا 15 حماس میزایلونه هم په هوا کې ناکار کړی دي. د اوکراین پوز هم د روس د کروز توغندی او د شلو پورې د ډرون بریدونو د ناکام کولو دا وکړی ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په اوډیسا کې د روس د تازه میزایلی بریدونو تصدیق کړی دی او غوښتنه یې کړې ده باید د روس د میزایلی نظام د پیاوړ کېدلو درسد مخونی ولې شي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ډی سی.
او دا محل دی اول بهرنی ریپورت ولوري ته چې اسرائیل او چین له تیرو 150 کلونو راهسي خې اړیکې لري، خو په دې نن سبا ورځو کې امریکا په اسرائیل فشار یا ټینګه اچولای دی چې د چین سره خپل اړیکې ختم کړي، ځکه چې د چین سره په خپل د امریکای اړیکې دا تاریخوالي اخکار دي. راځي چې د بختور شاس خې نور تفصيل په دغه ریپورت کې په ګډه وګورو.
د اسرائیل په حیفا خار کې روانه دغه بندرګا په ورستیو کې د چین او اسرائیل د شریکو منصوبو ځنې یو ده. د چین کمپنیانی په تل ابیب کې د ریل ګاډو په یو نظام باندې هم کار کوي.
نن سبا چین په نړۍ کې د آبادی په مت کې تر ټولو وړاندې دی. چین د دې جوګه دی چې خپل پوها، علم، انجینران او کارکونکي نړۍ ته ولیږي او اسرائیل د دې نه درنې ګټې اخیستې دي.
چین د یورپیونین او امریکین وروستو د اسرائیل تر ټولو لوی تجارتي ملګری دی، خو اسرائیل مجبور دی چې د امریکای لوجه د چین سره ځینې اقتصادي لوزنامې ختم کړي، ځکه چې د امریکای د چین سره اړیکې د تاریخوالي ښکار دي. اسرائیلی څېړونکو وایي اسرائیل ته د چین سره د خپل اړیکو ختمولو لپاره ډېرې لارې هم نه دي ورکړل شوی.
is growing pressure for Israel da amrikay la khada baw da che la chin sara da technology aw abadkari pa mat ki hamkari khatm kri aw da de da baw da natije shkar ke dal pail se wi de
pada se hal che chin pa myanzani khatis ke ziyata pa amlan khpal tijarat ta kawi kho po rustayo ke pa siyasi maidan ke ham qadam ikhe aw da saudi arab aw iran tar myanze safarati ali ke bya sami kri di د ایران سره د نږدېو اړیکو او د فلسطین د دریس په ملاتړ اکثره اسرائیلی مشران د چین نه خوشاله نه دي، خو ځینې سیړونکي وایي د چین سفارتي هڅونه ټولې سیمې ته ګټه رسیدلې شي.
دا سجر کم لیدل شوی چې په منځني ختیځ کې یو د پلاو قوت خبرې وکړي چې نه د اسرائیل ملاتړ وي او نه د ایران، نه د سعودي عرب ملګرتیا کوي او نه د مصر. دا یو داسې د پلاو ملک دی چې د منځني ختیځ د ملکونو سره د برابرۍ په اساس اقتصادي اړیکې غواړي. میډل ایسترن
ایکویشن سرونکی پاین زیاتوي چین داسې واحد ملک دی چې د اسرائیل او ایران په منځګړی توپ کې پر دواړه فریقه باور کولای شي. بختور شاه، Voice of America, Diwa, Washington, D.C.
او دا محل دی یو بل مهمه ریپورت ولوري ته زو چې د سیمه سر تړاو لري. سیاسي چارو پوهان وایي چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په موجوده وضعیت بحث لپاره رابلل شوې درې ورځې غونډه د دې هواد د راتلونکو لپاره مهمه کیدای شي. دوی وایي چې دا سه غونډه ته طالبانو رابلل د دې لامل کیدای شي چې د افغانستان موجوده واکمنو او د نړیوال ټولنې ترمنځ د هغو علتونو حل لار ولټوي چې د کومو لکبل چې دواړه اړخونه د یو بل سره تعامل نکوي. راځي چې تفصیلي واورو د عبدالرزاق په دغه ریپورت کې.
سیاسي چارو شنونکو د افغانستان په تړاو تر سره شو نور غونډه په پرتلا د ناروې په اوسلو ښار کې د افغانستان په وسنو ستونزو د باس لپاره جوړ شوی رسته غونډه زیاته مهمه بولی. دی وای دا سره ول غونډه چې طالبان پکې ګډون وکړي د هاغو علتونو د حل لارې راوستلو لپاره اسانه پیدا کولې شي. د کومو لوجې چې د نړیوال ټولنې او د افغانستان موجوده واکمنو ترمنځ واټن سیوا کیږي.
د افغانستان د اسلامي امارت استاد هم هلته لو شو زیرو سره تلې تر څو نړیوال ته هم دا ورته چې په خپل هغه فرمانونه کې چې د خزو د حقوق او د جنو تعلیم تحصیل پکلې ساده کړي نرمشنه راولي تر څو نړیوال هم وکړي چې د افغانستان په اسلامي امارت خپل باور زیات کړي او د دوی سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې ډیرې کړي. دا هم د افغانستان د خلکو او د سیمې د وادو او د نړیوال ټولنې په ګټه کېدل شي.
د اوسلو د ازادۍ انجمن درې ورځې غونډه د افغانستان او طالبانو د پلاوی په ګډون د بیلابیلو هیوادونو د استادو او مدني فعالانو په حضور کې د جون په 14 د ناروې په پلازمینه کې پیل شو. د طالبانو د بهرانو چارو وزارت زینو سیمایي زور سنو ته په دې غونډه کې د خپل حکومت د استادو شرکت کولو تایید کړي. د ویو وی د خبر تر مخه د افغانستان د ځواکمنو خزو اصلي غورزنګ د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د ګډون په حق لا ویلي چې په غونډه کې د طالبانو د استادو بلنه د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو میثاقونو او د بشري حقوقو د کنونشنونو خلاف عمل دی. سیلونکو وای د طالبانو او نړیوالو ترمنځ د تعامل رامنځته کیدو او د افغان ولس د سیاسي او اقتصادي مسلو حل کولو لپاره داسې ډول غونډې جوړول ډیر اهمیت لري.
افغانستان حواله سره داسې هر قسمه غونډه چې کوم دا غوښتل کم کول پکار دی وغه اهمیت لري. ای وجدار چې افغان طالبان د انټرم ګورنمنت یا چې کوم دا موجوده او سیټ اپ د افغانستان کې نو دا خو پرسمی توګه نړۍ تسلیم کړی نه دی. تر سوچي رسمی توګه نړۍ تسلیم کړی نیوی نو دیتا افغانستان ریاست ته د ملکونو روزګار تګلارا پالیسی سفارتخانی د ټول سيزونه نشي کېدی.
او افغانستان کې د میرمنو د حقونو ځینې فعالان د نورو غونډو په سیر د اوسلو غونډې نتیجې ته خوشبینه نه دي. دی وایي ک نړۍ غواړي چې د افغان میرمنو حقونه دي خوندي کړي شي نو د لپاره به دوامدار پروسه ترسره کول وی.
افغانستان کې د خصو او د جنو وضعیت داسې وضعیت کې دی چې اصلا د هر ورځې په تیریدو باندې کومه هیله چې وي هغه هم افغان ښځو د لاسه ورکوي. او البته زما په خپل شخصي نظر باندې او اکثریت هغه برنامې چې موږ تعقیب کړي د اوسلو مجلس د دې چې خوشبینه سو په دې اساس باندې چې څرنګه چې نور مجلس دی یو لنډ مدت لپاره دایر شو او بدون د دې نه چې کومه نتیجې ته ورسېږي مجلس ختم شو او ورو ورو دغه
او افغانستان کې د واکمنې دوروستو طالبانو د جنکو په تعلیم او په ان جی اوز کې د خزو په کار بندیز لګولې چې په نړیواله کچه ورته سخت غبرګون خودلې کیږي. خو طالبان دا د هیواد داخلي مسائل بولي او وایي باید دا موضوعات د سیاسي ګټو لپاره ونه کارول شي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور.
د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو کوچنی اختر تیر شو او اوس بیا لوی اختر را رسیدل. په خیبر پختونخوا کې د لوی اختر قربانۍ لپاره د سارو منډې یوارې بیا آبادی شوې دي. چیرته چې غویان او میخي څاروي د خرڅ لپاره راوستل شوې دي. خو سخ کال په څارو کې د لمپی سکن او کانګو وایرس ناروغتیا غانی ګډي شوې دي. د سپه حق لچی ماهرین یا روغتیا پوهان په دې خبره ټینګار کوي چې د احتیاط نه دي کار واخیستل شي. په دې اړه یو ریپورت چې تفصیل یې په کې زموږ همکار او د دې خبريال ملک وقاص راغون کړی دی او تاسو لپاره تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
دلوی اختر قربانه لپاره د سارو منډه لګیدلې دي چې پکې په زرګونو ساروي د خرص لپاره راوستي شوی دي. او ډیر خلک دا ځل هم په یره کې دي او وای په منډه کې د دانو مرض یعنی لیمپی سکین او کانګو لپاره ویکسین او سپری کول پکار دي.
اغه جی ډیر زیات بیماری ډیر زیاده ده، دانو بیماری ده، سرو په ډیر زیاده ده. اغه چې کم دې سپری تنظیم چې کم دې اغه چې چارو دي اغه کړې دي ویکسین هم شوی دي.
پمنډه کې ساوري اغستون کی یوگا کویناوا چې د دانو مرض یعنی لمپی سکن او کانګونا ساروي بچ ساتلو لپاره احتیاط نکار اغستل پکار دی او په هاسه توګا کورتا بوتلو نه مخکي ورته ویکسین کول ډیر ضروری دی.
پرې خو خشه دي چې کورتا راتو نه مخکي چې یو جانور خ اسپری او شی ویکسین ولو شی نو خو ډیر ښه خبره ده. او دلته پرچې نظام هم دی، 1500 روپیه لګري، 1000 روپیه پرچې دی، باقی نظام خدای نظام بد نه دی.
سمرا چې لوی اختر تر روزه کمیږي نو په داسې منډو کې د سارو پشمار کې زیاتواله راځي. په امروزه کې زرګونه ساوري راوستل شي چې پکې ناروغه هم وي، کوم لچې علاج کول شي او په منډه کې د وایرس ختمول سپری او ساورو ته د ویکسین ورکولو لړۍ هم دوامدار ده.
چکم سلاٹرنگ کی قربانی دفار استعمالی کی پائے کہ منگ ویکسینیشن نہ کہو زکہ چے چنتا اس پتہ دا اسی 100 روز کی بعد قربانی اختر راشی نئی کہ ویکسین کول اغا دورا اغا سو پر قوت مدافعت کریٹ کئی نو اغا پورا اغا قربانی شوی دی وجنا منگ پ قربانی سارو بانے دل تک سپرے گانے کو او سپرے گانو سرم گا بیماری کنٹرول کو او عمدہ سے طریقہ دا ریسرچ مطابق ہم دا طریقہ دا چے دی کہ دا ٹکس چکم دی کونی سے ورتا منگوئی پختو کیا شینی ورتا ہوئیو نو د دې ختمې دو سره به دا بیماری کنټرول کیږي. اوس پای کې بیا چې کوم ډیټا تاسو ته پوس کوي نو هغه کې تقریبا 2.5 لاک اینیمل شیدیا ویکسینیټ شوی دي. دا چې زموږ لکه څنګه دا اوس چک پوسټ تل تک موږ لګولې دي، په دې چک پوسټ باندې تیر شوی کال هم دا غسه لګیدل بیا په منډو کې زموږ سپریټ ال تک بیا سپری غانی کیږي.
د سټایل شوی محکمه ماهرینو د وینا تر مخه سخ کال یو وار بیا په وین سارو کې لمپی سکن ناروغتیا رپورٹ شوې ده. په دې اړه ولستا وینا کوي چې په منډو کې کورونو کې او نور ځایونو کې د احتیاط نه کار واغستلی شي او د ویکسینو او سپری انتظام دې یقیني جوړ کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چکززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخو
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان وان باید تبل لبار یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ. دا مهال تاسو بیا یو د بلوچستان سوبې ولوري ته چیرې چې د کوټې ښار په وحدت کالونۍ سیمه کې پولیو کارکونکي ادا کوي چې په اوسني کمپاین کې د پولیو د ریفیوزلز یا انکاری هم یو پولیو کیس نه دی ریکارډ شوی. په کوټې کې په کمپاین کې 4,60,000 ماشومان واکسین شوي دي او 300 ګرځنده ټیمونو د 4 پولیسو سرتیرو په بدرګه په کمپاین کې برخه اخیستې. نور تفصیل یې څه دی د کوټې څخه د رفیولام مندو خیل پر ریپورت کې تاسو وړاندې کوو.
د بلوچستان صوبې د مرکز کوټې په وادت کالونۍ سیمه کې د پولیو کارکونکو ادا کوي چې په سیمه کې له پولیو څاڅکو یو انکاري یا رفیوزل هم نسته. وایي چې د سیمې خلک د پولیو په اړه معلومات لري او پوهیږي چې پولیو څومره خطرناک وایرس دی. په سیمه کې پولیو کارکونکي معروف وی وي ډیوا ته وایي چې په ټول کمپین کې یوازې یو ریفیوزل ریکارډ سوی چې هغه هم اوس کور سوی یا کترې ورکول سوی دی. معروف زیاتوي چې دا د پولیو کارکونکو د هڅو نتیجه ده چې په سیمه کې ریفیوزل ټول ختم سوی دی.
ہر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں تک بچوں کے منہ تک ہم لوگ
ہر ہر موسم تک عمر تر پھینجو کرن پوری منگ پہ پولیو قطرے وہ رسو اور فادل تر دیر زیاد انکاری یا ریفیوزل بول فوز دن نشت پر اپر دی فوز انی دا پولیو زد کمپائن کے پر دی سیمہ کے چزیات نفس لری یہ واضح یا ریفیوزل ریکارڈ سائن چہ حغت ہم اوز دا پولیو قطرے ورکول سکتے
ابھی صرف ایک ہی ریفیوزل وہ بھی آج کور ہو گیا ہمارا
پابلستان صوبہ کے دا ریفیوزل پا کمولو کی پولیس ہم دیر مہم رول لو بولی زکچ ټوله صوبه کې پولیو کمپینونه د پولیس په بدرګه تر سره کیږي. محمد نوید یو له هغه پولیس چارواکو دی چې لته ورو څو کلونو راځي د پولیو ټیمونو بدرګه کوي او د فوکل پرسن په توګه په پولیو کمپینونو کې کار کوي. وایي چې پولیس له هر ګرځند پولیو ټیم سره واټونو او کوڅو ته ځي چیرې چې ماشومان ته کتري ورکول کیږي. که څوک ریفیوزل وي یا د پولیو په کار کې خنډ چوي پولیس اوږه په اوږه د ټیمونو مرسته کوي.
دا پولیو کمپین روان دی په علاقه کې وادت کالونی، کلی دیبا، بروری روڈ، جینٹ روڈ، ریلوے کالونی دگر دو علاقوں کو پولیو ٹیمونا اس کیمپین شروع دے آگو سرا مجھ اخبل ڈپلائمنٹ کھڑے ہو پر پولیس دگا گنمینان اور سر دے اخبل نفری ور کھڑے دے آگا سم ماحول باندھے سم تسلی باندھے آگا پولیو ورکر اخبل کار شروع کھڑے دے نو ش ماحول کے شاہ حساب کتاب کے یو ش پولیو کمپین روان دا دا مجھ ڈیوٹی دا مجھ حق دا دا پولیو ٹیم تھا دا نور خلق تھا مجھ کوٹھی ورکو دا مجھ ڈیوٹی دا مجھ حق تھا.
پابلستان کې اوسنۍ کمپین یوازې په مرکز کوټه کې ترسره شوی چې پکې 1300 ګرځند پولیو ټیمونو او شاوخوا 4000 پولیس سرتیرو برخه اخیسته. په کمپین کې 4,60,000 ماشومانو ته د پولیو ضد قطرې ورکول شوی دی. رفیع الله مندوخیل، وایس اپ امریکا، ډیوا کوټه.
او هم د روغتیا په بابا یو بل مهمه ریپورټر تاسو ته وړاندې کوو چې د واکسین کول چین یا د یخوالي کچه برابر ساتلو سره واکسین نتیجه ورکوونکې وي او د ناروغو پر ضد استعمال وړ هم وي. ډاکټران وایي چې باید چې د کول چین خیال وساتل شي. راځئ چې تفصیل یې په دغه ریپورټ کې چې صدام حسین تاسو لپاره راغون کړی دی په ګډه سره واورو.
تی پوهان وایي د پولیو واکسینو ترڅنګ د نورو ژوند ژغورونکو واکسینو کول چین یا د یخوالي کچا برابر ساتل ډیر لازمی دي. د پیښور په اریګیشن کالونی په روغتیایي مرکز کې ای پی آی ویکسینیټر وایي ک بجلی نه وي بیا هم دوی د واکسینو کول چین برابر ساتلی شي.
دا ویکسین موږ کول بکس کې بند کوو، هغه څلورو غنټو نه سواله تر څلور ورځو پورې هغه نه خرابیږي. بل موږ ته الیکټرک د بجلی هم سسٹم راکړ دے، ایل آر راکړ دے، چکم دا فریج ورته په پختو کې خلک وي مونږ ورته ایل آر وي، چونکی دا نه زیات ګرمواله کې نه اخواله کې بدی کې ویکسین په کولچین باندې پراتی. مونږ سره بل چکم دے د سولر سسٹم سره اغه کې مونږ سره ویکسین پراتی وي.
د تیرو و دیرش کلونو راهسي په صحت محکمه کې یو کارکون کې وای دوی د واکسینو سمبالولو او محفوظ ساتلو لپاره هر ورځ د واکسینو دی اخوالي کچا او هیټ مارکر ګوري او دا خبره یقیني دا ګرځي چې آیا واکسین ګټور پاتې دي او کنه.
د سهار چرته د ټمپریچر زو نوٹ کما چې څومره ټمپریچر دی دتی، آیا دا واکسین موږ سره صحیح حالت کې پاتې دي او کنه دا صحیح حالت کې نه دي. نو چې واکسین صحیح حالت کې هغه بیا موږ ماشوم ته لګو یوز کوو، که صحیح حالت کې نه موږ بیا ډیمانډ کوو د دفتر نه بیا نور نوی واکسین ورو. زموږ ویکسینیشن د پاره چې دینو د لری لری ځایونو خلک راځي
د کول باکس نه تر د ماشوم خلی پورې دوی د واکسینو د درجه حرارت ته پام کوي، ځکه کدا چې ونه کړل شي نو دغه واکسین بیا ماشوم ته د خطرناکو ناروغو وړاندې هیڅ ګټه نشي ورکولې.
د دې کیری را کړی شوی هغه د چکم د اسپیک ور کړی شوی، هغه اسپیک کې موږ د ویکسین بند کو، چکم زمون ټارګټ وي دا غوړه، چکم زمون مقدار وي دا غوړه، هغه کې موږ د ویکسین بند کو او هغه زمون سره تشپک ګنټو پور نه خرابېږي. شپک ګنټو پور زمون فیډ شوی کوم سره اکسترا بل د دې چکم د عمر د اسپیک پروت هغه ورته موږ چینج کو.
د واکسینو د پاسا هیټ مارکر یا د وی وی ایم نه د واکسینو د حالت اندازه لګی دی شي. وای ک وی وی ایم د سپین رنگ نه خړ رنگ شي نو بیا دغه واکسین د هیڅ کار نه وی پاتې او د کولد چین د اصولو خیال ساتلو سره واکسین نتیجه ورکون کی پاتې کیدی شي. صدام حسین، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
من آمد ام که عشق فریاد کنند. من آمدم ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مرد مازورتیا نه یې وساتئ.
خبرونه دوام لري. زو د بلوچستان صوبې ولوریتا د دوکې زلې د کویلې د یاسکرو په کان کې لتیری یوې نیمه میاشتې بند دوه مزدورانو څخه د یو مړی راوستل شوی دی، خو دویم لا هم په کان کې بند پاتې دی. چارواکو ویلي دي چې د مزدور مړی پرون ماخام راوستل شوی دی. راځي چې تفصیلی د حفیظ الله ستوري شیرانی په ریپورت کې وکړو.
د بلوچستان د دوکې ضلع د کولې په کان کې له تیرې یوه نیمې میاشتې بند وو مزدورانو څخه د یوه مړی پارون د چهارشنبې په ماښام راایستل سوی، خو دویم لا هم په کان کې بند پاتې دی. د راایستل سوی مزدور عبدالباقی ورور وایي دا کار یې له سرکار پرته د ځایي مزدورانو په مرسته ترسره کړی او د هغه بل بند تن د راایستلو په تمه دی.
هر وایسا دا چې کاخړې غوازم غمخار جوړ کړی دی، وینه دا چې مې رشتہ دار انزان جوړ کړی دی، زبې دې دا چې موجود دی، معنا بیا که درس کې سلواش دی خپل زندگی باندې کې لمس رسم مې ساه خسګی دا شو کېږي خطرناک دی کار لوایې فساو ده د سرکار له خوا د غل خپل مشر یو مداتم نه دی سوی.
د چارواکو په وینا روان کال د مې میاستي پر څلورمه نیټه د زیات باران له اوریدو سره د کولی یاد کان له اوبو او خټو ډک سوی او نړیدلې چې هغه وخت هلته په کان کې دوه تنه کارکونکي عبدالباقی او عبدالشراف د کان د نړیدو له کبله بند پاتې سوی وو. د چارواکو په وینا و 900 فټه جوړ کان ته تر اوسه 950 فټه لار جوړ کړي، ګمان کوي د پاتې یو مزدور مړی به هم جوړ دا عملیات زکه ستونزمن دي چې له هرې خوا څخه کان ته اوبه راځي. په کان کې دننه زیاتې اوبه او خټې دي. د بند پاتې کس دې هم نه دی معلوم. مونږ ته چې سرکار کوم مشینري راکړي هغه کارو، خو نور داسې خاص مشینري نه لرو چې وروختن معلوم کړي چې دې چرته دي. بس دا د لاس او ټیکم او مزدور کار دی، په هم دې طریقه به دا کار کوو.
دا ځای کارکونکو
چارواکو په وینا د کولی قانونو کې داسې مرګونې پیښې زیاتره وخت رامنځته کیږي او حکومت یې په مرستو کې تل ناکام راغلی. وایي چې په کال 1903 کې د دوکۍ په ناصر کول کمپنۍ کې د کان د نړیدو په نتیجه کې هغه وخت اوه کارکونکي په کوله کان کې بند پاتې سوي وو چې یو کال پس یې د درو مزدورانو مړي راایستلي وو، خو هغه نور څلور بند مزدور دوران له څلويش کاله پس هم نه دی موندل سوی.
یک سال مسلسل اوس په کام کیا.
هغه وخت یو کال پر لپسې کار روان وو، درې مزدوران ریستل شوی وو، هغه څلور مزدوران اوس هم لا په الچ کې بند پاتې دي.
ریکور کیا ابي به چار بندې اوسي الچ مې.
د کولی د مزدورانو لپاره کارکونکو تنظیمونه پر حکومت او د ماینز او منرل صوبایي محکمې پر ذمہوار چارواکو نیوکی کوي چې د کولی له ماینونو څخه په یو ورځ کې د کرونو روپو ټاکسونه ترلاسه کوونکې محکمې او چارواکي د کولی د مزدورانو د ژوند په خوندي ساتلو او د ضرورت پر وخت په پوره مرسته کولو کې پاتې راغلي دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
ستړي وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه تاسو واوریدل د سیمې څخه راغلي ریپورتونه مو استاد سره شریک کړل په دې هله چې د خپل سیمې څخه با خبره شوي وسی او همدارز دغه ټول تفصیل متر لا سکړي وسی ز د دې خبرونه قربانه منځه شهید او د دې خبرونه پروډوسر وو سلمان یوسف زئی تاسو څخه خو اجازه تاسو ته ډیره خوشی به غواړو سلوړ وسی آباد وسی او د اتاکمانه.